دره یې ځل سره بنت خپل واټر او
استنره صاحب مننه بیا به هم د
مطلق ډول هغه د حقوق الله سپاس فکر وکړه چې سیستماتیک ډول د ماجرات والو حقوق الله چې پاکستان حکومت
مانا نستانک زیسه ده کندهار ولې د مهاجرینو ریاست اداري مرستيال مولوي نقيب الله مومن اغا هم را سره وصل دي مولوي صاحب خبرونه ته خره خلاص کتروسه مو د بحث اوریدلې وي د پاکستان د دان ورسپارني خبريال او ايديتور علي اکبر اغا په خپل سرګندونو کې مخکې دي ته اشاره وکړه چې پاکستان خو دغه اقدام کړی دی اجرات کوي د افغانستان لوري څخه کړی دی تاسو په دې کې څه وایاست د خپل اړخمو د دغو افغان کډوالو د منلو لپاره څه تدابیر یا څه تیاریاں نیولې دي؟
مننه خیر چې نورز جان چې موږ وخت راکې کامیاب وتی او تاسو همکاران څخه کامیاب وتی نو خبرې خو دا ده چې د افغان د پاکستان هوا چې کوم پریکړه د اکتوبر په 3 تاریخ کړې ده د دې څخه ترنخه هم پاکستان هیواد کې زموږ افغان مهاجرینو څخه آزادانه ژوند نشو کولای او موږ د دې پریکړې څخه مخکې هم په یوه هفته کې اظهار کړیان درلودل او د دې ترڅنګ مو د دې هفته په جریان کې بنجان درلودل همدا غرنګ مو په خپل خاصه باندې راستنېدل کې هم درلودل یواز دانه چې دی په د اکتوبر د ګرن تاریخ څخه ځای کې جان مسکې دا کړی دي نه مسکې تر دې هم و یعنی په هر افته کې ځای کې جان په تفصیل نجات مو ته راتلل او که جان هم په دغه شان باندې چې په پاکستان هیواد ته د ځاوی لپاره تللې وو او سر دې یو ځای باندې او دې بل ځای باندې دا مشکلات خو تاسو باندې شهیدان یات او دا یواز دانه بلکې ټول د دې صحنې شاهدان دي چې دا مشکلات په پاکستان کې د افغان مهاجرینو لپاره موجود دي.
خا زبا نوري صاحب علي اکبر صاحب ته ور شو دینه باخره پښتنه وګ دیم په انتظار کړی دی.
بولې صاحب فقط مولوي صاحب نن دا پښتنه زما پاتې شو لخه وروسته به د جواب کې چې مولوي صاحب تاسو دغه چی راضي بیرته په خپل خوخه یا په زور استل کیږي د سپین بولک چمن لارې ته تیاریان ورته نیولې د وسره څومره مرسته کیږي مولوي صاحب دې به ورسره روان واچوي. بونې صاحب مهرباني.
جی ډیر مننه علي اکبر. تاسو ذکر وکړو چې را افغان حکومت په خپل باندې د خلکو د بیا باد کاري او د دې د مرستي یا پاکستان سره په دې باندې د خبرو د پاره داسې خاطر خو اقدامات نه دي کړي. همغه چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونو ته ګورو بیا هغه ګوندونه چې هغه ملت پال ګوندونه ځانته وي او هغه د لرو بر افغان خبرم کوي او هغه د یو قوم غني یو نسل غني دغه کردار څنګه دی په دې ټول صورتحال کې هغه آیا د आवाज اوچت کړي دي د خلاف کنه؟
شاهین ډیر مزیدار پښتانه دا باید چې په دې باندې سوره د مخکې دغه شان مذاکره شوی وي او دا خبره را څرګنده شوی وي چې اصل مسله څه ده. لکه دا پاکستان کې د امنیت مسله را پاکستان کې څه مسله ده چې اچانک دا فیصله وشوه کله نه چې په افغانستان کې نوې حکومت د افغان طالبانو جوړ شوی دی نو د پاکستان د هغوی نه ډېرې تمې وي او د هغې وروستو چې دی نو پاکستان چې دی نو هغې هلته کې د خپل مفاد چې دی نو هغه کوشش لکه کوي. تاسو وګورئ دا خبره د هغې نه ورانه شوې وه چې کله د دغې لوري راسې چې دی حملې سوا شو نو پاکستان بار بار د دغې خلکو خلاف د کاروایي مطالبه کړې وه. په هغې باندې هم څه عمل درآمد ونه شو. بیا یو میاشت کېږي چې د افغانانو مسله را اوچته شوې چې پاکستان وایي چې موږ به دا لیږو موږ به دا لیږو. دا دغه وروستو داسې څه معنی خیز نه موږ څه وفد ولیدو د افغانستان د لوري نه څه داسې موږ معنی خیز جملې ولیدې چې هغه د افغانانو په حق کې راشي ځکه چې پاکستان او افغانستان به یو بل سره تعلق چې دی هغه لري او بیا افغانستان چې دی هغه خو به ډېر زیات لري چې دلته کې د 3 ملیونو څخه زیات هغوی خلک دی را دي.
بله علي اکبر خان تاسو له څرګندونو تاسو څه ته یعنی تاسو په نظر د افغان حکومت چارواکو باید د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې څه خبرګون خوځلای وي خپل درې زنرم کړای وي د پاکستان غوښتنې څه دي د افغانستان د طالبان له حکومت
مونږ ته سره نظر لرونو په کاره هو پاکستان ته دغه غوښتنه مخه ته یې ځای چره دا کم دا بارڈر دا طرف چې کوم لکه په چترال کې کاروایانه وشوي یا نور زینو کې کیږي نو دا دغه کسانو خلاف چې د افغانستان کاروایی وکړي. افغانستان تر دې حدا پورې یو سټېټمنټ جاری کو چې را مونږه دومره کسان نیولې په هغه کې دا چترال خلک چې کوم دي نو هغه شامل دي چې په چترال کې کاروایی کړې وه. دا هغه وروسته پاکستان دا هغه د لترو در مخکې کول مطالبه وکړه په هغه سامل درآمد ونه شو. د دې نه وروسته منه شو
ستاسو په نظر د پاکستان حکومت یا پاکستانی چارواکي د افغان کډوالو څخه د سیاسي وسیلې د فشار په توګه کار اخلي؟
زه بالکل دعوی احمد مخکیم شوی دا وسم کیږي ځکه چې هر یو ملک دا خپل مفادات لري خپل انټرست لري. مطلب چې هغه ګوري چې بل یو ملک زما مفادات مطلب خرابیږي نو هغه سره چې کم زراعي ورسره هغه په هغه باندې هغه استعمالوي. بالکل دې کې څه شک.
مننه کور ودان مولوی صاحب بیرته تاسو ته درځو. مخکمو څرګندونې پر دې څرخی دی چې پاکستان دغه عمل د څه لپاره کړی که راته ووایه چې اوس کله چې دغه افغان کډوال د سپین بولډک چمن له لارې افغانستان ته ستنیږي د تاسو له لوري یا د نورو نړیوالو مرستندویو ټولنو آیو ایم د یو این سی آر یا نورو ټولنو په مټ د دوی لپاره څه تیاریانې نیولې دي؟
د سپین د کندهار ولایت د سپین بولډک له لارې چې کوم اجباري افغان مهاجرین راوستي دي په کې عدد څلور زره یو سلو درې پنځوس کورنۍ دي او چې مجموع ارقام د دغه څلور زره یو سلو درې پنځوس کورنۍ ده مجموع کسان یې پنځه زره اته سوه یو دېرش دي. د دې تر څنګ موږ د پاکستان هېواد څخه د سپین بولډک له لارې دغه ټول څلور کېجان لرو. دا ټول کسان مو د خیریه بنسټو ته هم مرستې کوي او اوادینه کچه باندې د افغانستان د اسلامي امارت لوړ پوړي مسؤلین یو کناته تک سره د چې هغه په فیر حال هم په سن بودا کمیرت کې د کډوالو چارو وزیر لري اوالته صحنه په صحنه باندې د خپل افغان کډوالو مشکلات اوري او امکاناتي مالی هم سره زیاتی او دغه رقم نور وسایل او د دې لپاره باندې مطران هم موجود دي. نو هغه امکاناتي د امارت اسلامي د دې کډوال لپاره تر اخره دي ان شاء الله هغه ټول منظم دي او په ټول هر چاته کومک د امارت او کوم مستاچ مستره همزه د فاته دي لکه نوچارو او یو دفتر هغه ته مهم په خپل برخه کې کم کاټ دی مختبرا چې هغه کار مې دی د پاره لې کوزموس کنه تا د ټول کډوالو نظارت کی او ټول کډوالو ته مشکلات رسیدې کوي او الحمدلله امارات اسلامي پر دې باندې وس کوم لري چې کوم کنه تا د کډوالو لپاره تاکل دی او هغه وس په حال هم بس په ودک انیات کې د کډوالو حضور لري حالت شپې ورځې تباتي د کډوال لپاره موږ ته حاضر یو کډوال اخره د کډوالو د خیریه بنسټونه بیا هم د امارات اسلامي څخه د کډوالو تخلاص واخلي. الحمدلله امارات اسلامي په مالي کومک کې هم ځان پیاوړې کړې دي او د غره کم په نورو صحت په بخښ کې هم ځان پیاوړې کړې دي. یعنی دې ته ارزان نشته کچيري مستخه خیریه بنسټونه لاس واخلي مردان کانات سلطی تا دلرو چې افغان کډوال ته مشکلات سره تدیو کو او هغه ته نرجو کو مکونه او هغه رقم تر خپل کورونه رسول او هغه ته د یو ځای او زمينه برابرول دا امکانات مستره موجود.
مولوی صاحب زما یو پښتنه وجید په خبر کې چې موږ ګورو د کډوالو کې زیات هنرمندان دي یا مطلب پخوانی امنیتی سرتیری دي یا مدني فعالان دي او غي د يره تر هم محسوسي چې افغانستان ته واپس لاړ شي کې دي چې تاسو له خوا د سزور زیاتی ښکار شي دغه يره دا بار بار ويم دغه خلکو بارے کې سو آیا دي د پر افغانستان کې زه شتک نشته.
نوری جان تاسو خو خبره چې موږ محترم مشرتابه امیر المؤمنین د افغانستان د مجاهدینو امیر دی او دغه رقم تاسو ته دی خبر چې دا د جنگ په حالات کې چې کله د جمهوریت حکومت ختم دی او امارت اسلامي راځي دلته یو عمومي عاطفه راځول نو هغه عمومي عاطفه اوس هم دلته هغه د مجاهدینو او د مسؤولینو په جمهور کې ده هغه عاطفه چې کوم زموږ امیر المؤمنین اعلان کړی اوس هم هغه عمومي عاطفه ده کوم افغان کډوال چې یا حکومت کسان چې په پاکستان کې زمو امیر المؤمنین چې کوم پریکړه یا کوم عمومي عفو کړی دی اوس هم هغه عفو ده او دې کسانو ته موږ لبیک وایو او دې کسانو ته بار بار موږ خبرې کوي تاسو خپل هوا ته راشي موږ تاسو په تیرو جرمونو باندې هغه نه درنو او تاسو ته مشکل نه جوړوو تاسو لپاره د سر او تاسو د مال او تاسو د ناموس امن دی
مننه مولوی صاحب بنیری صاحب تاسو پاکستان په اسلام آباد کې ګمانم چې د عوامي نېشنل ګوند له مشر سره هم غږېدلی وی
هغه سره خو مونږ به خبرې وکړو ځکه چې تر اوسه مونږ سره لیک نه ده برابر شوی خو نوري صاحب مونږ د پاکستان د بلوچستان ایالت چې کوم د اطلاعاتو نگران وزیر دی جان اچکزه هغه درې ورځې وړاندې تازه سرګندونې کړې دي د افغانانو د وستلو پاړه باندې د دې د استنېدو د لړۍ پاړه دا مهم خبرې اورو بیا تاسو به دې باندې ستانګزي سب سره خبر
کسی بھی غیر قانونی تارکین وطن کو ملازمت دینے پر آجر کے خلاف سخت کاروائی ہوگی آجی کیمپ کوئٹہ کو ہولڈنگ سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں پر غیر قانونی تارکین وطن کو رکھا جائے گا کھانے پینے اور ضروریات کی اشیاء کی فراہمی بھی
یقینی
بنائے جائیں گے کوئٹہ میں ضرورت پڑنے پر مزید ہولڈنگ
دا نوری صاحب دا خبر کړی چې را پاکستان کې با سوګ دی له ملازمت نو ورکی کوم چې غیر قانوني کډوال دي دغه شانتي دي د پاره حاجی کیم کې په کوټه کې مرکز جوړ شوی دی او جان چکزی وی چې دي ته د خوراک سکا کو د دي د سرپنا تنظیمات دوی کې د دې سره سره دا خبره کړې ده چې را مونږ په بلوچستان کې درې نورې لارې چې دیغه پرانستي دیغه قمردین کاریز او دوه لارې چې دیغه په چاغي ضلع کې دی وی چې مونږ پرانستي دي او دا عمل چې پوره شي نو بیا به د 1 نومبر نه رستو دی نومبر د رومبین ټی نه رستو مونږ را دي خلاف اقدامات کو کو سکنی تلې په زور به واسو
bale مننه سنځه ست تاسو درزو دغه وسنی وضعیت کې د پاکستان دغه اقدام باندې تاسو خبرې وکړلې چې دغه د څل لپاره کړی دی خو کراش دی خبره ته چې د افغان کډوالو دغه ستونزه ډیر زندنې شوله د به ډیر مخکې دی چې هغه د بون پریکړه عملی شي د بون د پریکړه په اساس باندې هم دا یو لوی موضوع و د دې لپاره پلان ترتیب شوی وای او هغه افغانان چې ټول سيزي د پاکستان په شمول ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوی و باید په با عزت توګه او ابرومندانه او په خپل خاطر راستانه کړی شوی وای په تیر شلو کلونو کې کڅام راغلل د سویل کې چې په سلګونو زره کسان بیرته افغانستان ته راغلل خو سلګونو زره کسان بیرته وته افغانستان موږ شاهد چې اوس هم د لړۍ روانه ده پاکستان ته بیا هم خلک روان دي کلاغي خورازي ایران ته هم ډیر روان دي د افغان کډوالو دغه ستونزه فکر کوي چې اوس د پاکستان سره وترو دا باید هواره شي کنه شي
ګورې زما یو لاندې تفسیر ولرم متاسفانه چې د افغانستان د مهاجرینو مثلا داوود خان له زمانې نه پاکستانیانو د یو سیاسي اړدې په توګه استفاده کړې او له دې نه یې ناوړه ګټه پورته کړې ده نو اوس هم دا د پاکستانیانو یو سیاسي حرکت ده چې غواړي د کابل مقامات یو ډول تر فشار لاندې راوړي او هغه غوښتنې چې لري هغه په هغوی باندې ومني لاندې د قربانیانو د کډوال او مهاجرین دي زما نظر اول نه پدې کې پاکستانی حکومت
د ډاکټر نجیب الله د زمانه نه تر جمهوریت تر سقوط بیا تر نه پورې هیڅ ډول همکاري نه لیدل چې څنګه سره کړیدان او نه د افغان حکومت سره په زمانه چې دوی د ان ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو خارجه مؤسسو امکاناتو نه سو استفاده کړي نن لکه چې وویل چې د اسرائیل چې ان ایچ سی آر هم امکانات نه ورکړي بل دلیل دا ده چې نور د افغان مهاجرین پاکستان ته اقتصادي لحاظ مفید نه دي د لپاره دا کار کوي په ټوله کښې دا یادو میکانیزم جوړ شي او د افغان مهاجرینو بېرته راتګ سیستم منظم شي.
مننه ستانگزای صاحب. په اسلام آباد کې د افغان مهاجرینو د شورا مرستیال میوند علي افغان هم ګمانم چې راسره وصل دی، ډیره موده منتظر پاتې شو. افغان صاحب، تاسو زموږ د میلمنو څرګندونې واورېدلې، تاسو داسې هیله مند یاشت هغه هلې ځلې چې تاسو خپرې کړي دي او نورو د مهاجرینو دفاع ټولنو کړي دي، هغه فشارونه چې د پاکستان پر حکومت باندې تر اوسه راوستل شوي دي، داسې هیله مند یاست چې پاکستان به دغه پلان په جدي توګه مخته یونسي؟ یعنی سر له سبا به فکر کوئ چې دوی دغه عملیات پیل کړي او که به د خپلې پرېکړې په شا شي؟ تاسو سره چې مخکې ما خبرې کړې وې چې تاسو هم د پاکستان د چارواکو سره غونډې درلودې په دې وروستیو کې،
بیا هم زه له خپلې خوا نه تاسو ته او د تاسو ټولو مېلمنو ته او تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بلې صاحب، مونږ دغه تېره هفته مونږ یو خطونه جوړ کړل او د مهاجرینو ټول مشکلات مو پکې ولیکل. د صدر اعظم دفتر ته ما خپل یوړل صاحب، او د قاضي القضات صاحب دفتر ته مې یوړل، د پاکستان د مهاجرینو وزارت ته مې یوړل صاحب، او د حقوق بشر وزارت ته مې یوړل صاحب. دغه د چهارشنبه په ورځ یا د پنجشنبه په ورځ د وزیر صاحب د حقوق بشر د پاکستان مونږ سره به وګوري، د مهاجرینو د شورا د رئیس صاحب سره او د بعض نورو مشرانو سره به وګوري. د په همدغه هفته کې، یعنی دوه ورځې بعد، به مونږ سره یو میټینګ ولري او مونږ غوښتي یو خپل حضور ته مونږ بیا هم د خپل مشکلات ورته مطرح کړو. خو څومره زه فکر کوم صاحب، څومره زه فکر کوم دا مسله ډېره جدي ده، او مونږ تر دغه اوسه پورې هم، یعنی تر دغه مونږ هیله مند یو چې یو تغییرات به پکې راسي، یا د ملل متحد له خوانه به د پاکستان په دولت باندې فشار راسي، او دوی به خپل دریځ کوم تغییر بیا به دوی خپله کوم تغییر راولي. مګر اوس مونږ ګورو، د مونږ دا ټول مهاجرین زه وینم او ګورم، یو سره خبرې کوم، ډېر ناهیلي دي، ډېر ناهیلي دي، او ډېر خفه دي، او ډېر جګرخونه دي. حتی دغه بعضي فامیلونه چې اکثرا به راتللته او پارک ته، په دې پارک کې به کېناسته، هغه هم نه دي راغلي، یا نن ډېر کم راغلي دي، او ټول ډیر ویریدلی دی، او ټول ډیر ناهیلی دی.
افغان صاحب، داسې راپور نه موږ درلودل چې دغه لړۍ چې پاکستانی چارواکو پیل کړی ده، ډیر پکې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیول کیږي. تاسو اوریدلی، خپل مو لیدلی دي چې آیا خبر هم داسې ده؟ که څه هم پاکستانی چارواکي وایي چې دا یوازې د ناقانونه د دوی په اصطلاح یا بې اسنادو کډوالو لپاره دغه پریکړه شوې ده.
دا صاحب، تاسو ډیره ښه پوښتنه وکړه صاحب. د بعض واقعاتو زه خپله شاهد یم چې دغه د بی سیونټین په شهرک کې، د ملټی ګاردن په شهرک کې، هلته د پاکستان د مقاومت او د کشران د پولیسو د دوی عمل د خپلو مشرانو د چې هغوی وایي هغسې نه ده صاحب. دوی ته د مهاجرین ګیر کاندي، او چې دوه نور ته وایي موقع نه ورکوي چې هغه اسناد له خپل کور نه راوړي، یا له چا سره ویزه یې اسپیشل برانچ په کور کې، یا پاسپورټ سره نه یې په کور کې ښایي، هغو کوم دوی پیسې اخلي صاحب. دوی خپلو پیسو ته لار جوړوي، یعنی دوی مقصد یو بانګیري کې دغه دوی د کشران د پولیسان چې ګرځي، دوی خپله بانګیري او د خپلو پیسو ته لار جوړوي.
مننه. کور ودان افغان صاحب.
جی نوری صاحب، ډېره مننه. ستانیزي صاحب نظما یو پوښتنه ده. ستانیزي صاحب، دا خو اوس یو منل شوی حقیقت دی چې دا افغان چې دي، افغانان چې دا ستنول کیږي، یعنی سره د ټولو نیوکو، سره د ټولو مخالفتونو دا لړۍ روانه ده. که دي د موږ په یو بل نظر وګورو، آیا دا په افغانستان کې څه اقتصادي بدلون راولي، یا تعلیم په ډانچه کې، یا د حکومتي ډانچه کې؟ ځکه چې دا لکان جن کې چې په پاکستان کې پاتې شوی دی، په زنو پکې په ډېرو خو تعلیمي ادارو کې زده کړې کړې دي، دوی ژبې زده کړې دي، دوی هنرونه زده کړې دي، نو آیا دا به د افغانستان د پاره یو خیری، مطلب هلته څه بدلون سبب جوړې دي شي کنه؟
په طبیعي ډول هر مهاجرت د خپلو ناخوالو په څنګ کې مثبت ټکي هم لري. د ما کله دا چې د افغانان څخه په خیر سره برته خپل کورو ته ځي مثبت شان به ځان سره وړي. مثلا دوی به فنون وړي، دوی به خپل امکانات وړي. نو دا هغه لویه ستونزه چې مخکې همه ورته یادونه وکړه، هغه هغه مالي امکانات چې د مهاجرینو اوږدو کلو کې ترلاسه کړي هغه د پاکستان حکومت پرې نه ګرځوي، دا به یوه ستونزه وي. اما له بلې خوا نه دې ته هم باید پام ولرئ چې په دې کې یو ګڼ شمېر نجونې دي چې هغوی زده کوونکي دي، محصلینې دي. تاسو فلان کله چې دوی بېرته خپل هېواد ته ځي، دغه د اصلي حق نه محروم دي. دا بله لویه ستونزه ده چې دا هېڅ توجیه وړ نه ده.
بله ستانګزای صاحب، کراش دې خبرې ته چې دغه اوس چې پاکستانی چارواکو له څرګندونو داسې ښکاري چې دوی هوډ کړی دی جدید او دغه پلان عملي کوي، که چیرې دغه سر له سبانه پراخ عملیات د افغان کډوالو د نیولو لپاره دوی په پاکستان کې پیل کړي او دغه لړۍ ګړندۍ کړي، څه فکر کوي چې د اسلام آباد او په کابل کې د طالبانو له چارواکو یا حکومت سره به د دوی پر اړیکو دغه وضعیت څه ډول اغیز وکړي؟ لمخکې هم د دغه اړیکو چندان خوانده نشته.
بالکل، زه به ګټه هم چې د پاکستان حکومت په تیره بیا نوې سفرات صدراعظم ډېرې فرصتي برخورد کړي د توان به د پاکستان حکومت ورکوي. هغه په دغه معنا چې پاکستاني چارواکو فکر وکړي چې که دوی دا فشار راوړي نو کابل لورې یا طالبان به یو ډول تمکین وکړي. امال وجهه د سیمې کې چې کابل تمکین ونه کړ دا اړیکه به لا پسې خراب شي. او د نو کله دا د ټکټ کې ځکه کوم چې پاکستان د پالیسي ده ماجرین د اخراج ارتباط کامل هم نشي، دا به ډېره ناقصه وي، دا به ستونزمنه وي. او دا به د ایران د کرښې دوو خواوو د دشتو خلکو لپاره یوې ستونزې راوځي.
مننه ستانګزان صاحب. د کندهار ولایت مهاجرینو ریاست اداري مرستیال مولوی نقیب الله مومن آغا، مولوی صاحب تاسو د ستانګزان صاحب څرګندونې واورېدې او له هغه مخکې د ځینو نورو میلمنو هم په خپل ذات کې کډوالۍ کچېرې خپل یو ستونزمنه پروسه ده، خو د بدلونو سبب هم کیږي. اوس چې دغه افغانان بیرته افغانستان ته ستنول کیږي په خوخه یا په رضا، د تاسو د حکومت لوري یو ځانګړی کمیسیون جوړ شوی، ځانګړی کمیټه تعین شوی دی، او کله چې دوی راځي له مختلفو مرحلو وروسته خپل مین او اصلي ځایونو ته انتقالیږي. په خپل سیمو کې تاسو چې وضعیت لنجدې ګوري، ک کندهار مثال ورکړو، دوی ډیر کلونه خپل مین او وتلی دی او د ناامنۍ او ترڅنګ شاید ځینو نور ناخوالې هم وي، اقتصادي ستونزې وي، بیکاری وو او بلو. اوس چې کله بیرته راستنیږي د دوی لپاره هلته امکانات شته؟ ډیر زمونږ تاسو خلک ډیر بې وسلې دي، یو پټۍ یو لویشت پټۍ نه لري یا بل څه نه لري، هلته هم امکانات د ژوند کولو ډیر سخت دي. یو د دوی لپاره امکانات شته، او بل دغه کسان چې اوس نوی راستنیږي تقریبا تر یو حده پورې هغوی چې په افغانستان کې پاتې دي په خپلو مینو او ځمکو کې دي، هغوی لپاره هم یو څه بیګانه دي. یعنی دغه دوی به په پراخه سینه ومني.
مننه نور جان. دا خو تاسو ته معلومه ده او موږ چې نه هنه دا ونه وکړ چې دا افغان کډوال د پاره یو کمیټه تعین شوې ده، هغه د مشرتابه له طرفه څخه اوس هم په حاله د سنبول دسته سرحد کې هلته شپې ورځې کباتي او د راستنېدونکو کډوالو مشکلات د نږدې څخه اوري. افغان کډوال چې د ډېره وخت تر پاکستان کې پاتې شوي وو او دلته زړې ودانۍ یا غزړه کورونه خراب شي، نو وسط له حاله خو دی خپل ځای ته سميږي او ترڅنګ نغدي مالک کوم کنه په زیات اندازه باندې امارت اسلامي او ترکی د دې څخه وروسته د تموز د یو شارګوتی یا د یو د دې د طاره معلوم ځای انتخاب لرو. شارګوتی د طاره مزایته انسو دي چې کله د افغان کډوال راستانه شي نو په لږ موده وروسته به ان شاء الله د سربوتي دپاره هغه امکانات برابر کړي. او کوم کسان چې تر حاله کورونه د افغانستان کې لري یا ودانې پالسوي خراب شوي وي هغه میاشتن د خپل کور ته ستنېږي، یا خپلې مربوطه ولسوالۍ او مربوطه ولایت ته ستنېږي. پاته چې هر کډوال وي هغه که ډېر وخت پاکستان کې کړي چې لږ وخت کړي هغه موجوده امکانات په سپین بولدک سرحد کې ورکول کېږي، آلته ترانسپورټ پورې تر تداوی پورې، او دغه رقم که یو چا ډېره زیاته اړتیا وه او په دغه شي باندې کار نه کوي بیا هم دلته کمیټه موجود ده د دې مشکلات اوري، د دې د مشکلاتو سره سم د دې غوښتنو ته د دې خبرو ته جواب ورکوي او خپل هغه امکانات نور هم په کار باندې اچوي.
ډېر مننه. مهرباني.
او هغه کسان چې په پاکستان کې ژوند کوي د امارت څخه د حکومت د سکوت څخه دوی لاړه پاکستان ته پناه یوړل، پر هغو کډوالو باندې موږ بار بار ژغونه کوي تا چې افغانستان ته راشئ، ستاسو به مال په امن کې، ستاسو به سر په امن کې او عزت مو په امن کې. د هغو کډوالو دپاره، د هغو مهاجرینو دپاره زموږ غږ خلاصه ده، هغو دپاره به هېڅ مشکل هم نه وي. دا که دغه د تیر حکومت کسان راغلي هم موږ دغه امکانات ورسره کوو او دغه کومکونه ورسره کوو او هغو ته لبیک وایو او هغو ته د ورورګلوي وو د شفقت او د رحم لاس تسره وو، د هغو دپاره تر نورو لا زیات هم کوشش کوو چې هغه ښه ونازوو او څه د مینې ډکه غېږ ورکړو او خپل په وطن د امن او د عزت او فتنه ژوند.
مننه کور ودان د کندهار ولایت مهاجرینو ریاست ادارې مرستیال مولوی نقیب الله مومن هغه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی په اسلام آباد کې د افغان مهاجرینو د شورا مرستیال میوند علني افغان چې اوس تاسو را سره وصل وی، له هغه مخکې هم زموږ نور میلمانه را سره وصلو، له هغه هم مننه کوو. د ازادي رادیو او مشال رادیو دا ګډ خبري خبرونه یا ګډ خبرونه په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت د وروستۍ پریکړې باندې متمرکز و چې ما نوریاس نوریا او زما همکار شاهین بونيري په ګډه مخته یوړله. بونيري صاحب له تاسو هم مننه.
ډېر مننه نوري صاحب.
زړه کی نشتا سغم جانا زندگی دا نمی کورشتا نہ جانان شتا بی دی دنا زندگی دا
مشال ډیو تا غوګه سیتا سید کرخه پر غاړه ونې ځ خبرونه او واوریدل او سم رزو د مشال ډیوی مجله ورو د دقیق خبرونه قربا نجیب امیر دی
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو نجیب امیر مو په و تازه خبرونه کې هرکلی کوم داونه په خبرونه کې د دوه ځوانو شاعرانو سات سحر او بریال یوسفزی سره غږیدلی یو په خبرونه کې د دواړو شاعرانو شاعری هم اوریدل شي بدرګه موکړه د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبره کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هرس پمشال راډیوی مجله کې سات سحر اسلان د مردان د لونخوړ سره تړاو لري خو کورنۍ لډیر مدیر ایسی په سواد کې استوګ نه لري دا ځلمه د شعر او ادب سره نه وازمینه بلکې تعلق هم لري غزل لیکي نظمونه لیکي او په نثر کې هم حالې ځلې کوي ما ور سره د مشال لډیوی مجلل لپاره خبرې کړې دي
ډیر زیات مننه نجیب امیر صاحب او تاسو هم یو نړۍ مننه کوم چې تاسو ماته په مشال کې مقرره کړل او د مشال ریډیو د ټول ټیم ډیر زیات مننه کوم چې زه مشال تر وبللم او زما هغه چې دین هغه نړۍ ته رسي خلکو ته رسي نو زه ډېر زیات خوشاله یم تاسو ډېر زیات ممنون او ډېر زیات مشکور یم ډېر زیات مننه نو زما نام چې دا خپل محمد صاد د کوم چې ما د والدین را کړو او بیا چې په کله د عادت ته زرا غلي مشیر او عادت سره می تعلق جوړ شوی دی بیا ما د سحر تخلص ور کړی دی چې دا زما د مور د نوم یې څه هم ده دا غي د نوم نه می کټ کړی دی نو سحر زما تخلص دی او صاد می نوم دی بنیادی طور باندې د لنخوړ ضلع مردان یم او زما د دې نیټه چې د نو هغه یو مارچ 2004 ده د لنخوړ نه په 2011 کې موږ چې د سواد ته هجرت کړی دی او سواد کې مشته شوی یو تقریبا زموږ سوال لس کال په سواد کې شو دلته مخبل تعلیمي سفر چې د نو هغه جاری کړی دی موجوده وخت کې ز د زما عمر چې د نو هغه د 60 کال پورې دی تقریبا او پسواد کی خپل تعلیمی حالی زری شدینا جاری ساتم بس رادب سو هم خپل تعلق ساتم
صحیح پا کورنه کی متاسو نه علاوه هم سوگ لکل کئی ادب سر تعلق شتا
جی زما یو دو ترون و دوان وفات شوی دی اللہ ریو بخی اگو دوان هم لکل کردی دی خطون که اگو اگر زایشوی دی داغی کتابی شکل ول ندی ورکوڑی پا وقت بندی نو اگی زایشوی دی دیر زیاد لکل زبس اکثر لارد شم وردان تلارد شم سر خبری کم نزو دیم شا اگر لکل مال پیدا کرد هغه نوم کتاب چاپ کړو خو بهر هغه تلی دی اوس نظمات دوه ترونه جوړه وي د شعر سره ډیره مینه واغو بلی کل کول
صحیح او سات سحر صاحب سمره شاعری دی کړی دا ډیره د کلګر
جی شعرونه چې دی نظما یو شعری مجموعه د پټونی نه پس نوم باندې په 2021 کې چاپ شوی و د زموږ د شعری مجموعه او دینه علاوه چې دینه زما سر نور شاعری چې کومه سره لاغین او رسو شوی دا اوس د دغه کتاب نه مخ ته وو انتخاب کې څنګه نو راغلی ما غا شاعری زما سره بچ پرته ده نو ما سره د دویم کتاب د پر مواد پر کې دوه لري
صحیح د کتاب نوم مو د پټ پټونی نه پسا خسته نوم ده
جی 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 مننه
صحیح نو د شعر ترڅنګ په نثر کې هم کار کوي تاسو تخلیقی کارونه هم کوي
جی نثر کې مې هم لومبه کوشش روان دی په نن سبا ورځ کې او تقریبا دغه لږ وخت پات د دغه کتاب به هم شایع کو هغه یو ریسرچ ته پلټن د یو شاعر او یو ادیب یو سوات یو لوی نوم فضل محمود روخان صاحب په ژوند او ادبي خدمات باندې دا کوشش ما شروع کړی دی چې دا کم پټړه خونه دی نو هغه خلکو ته راوړاندې کړم. دا ژوند دا خپل دا کم کاوشونه دی کم چې هغه سوات لیول کړي کم پښتو ادب لیول کړي اردو ادب لیول کړي دي څومره آرټیکلز ادب کړي دا ټول باندې ما یو مکمل توګه باندې ما کار شروع کړی دی. ان شاء الله ډیر زر د دې کتاب به هم شایع شي.
صحیح. او تاسو د سوات ادبی سانګې سره هم تعلق لري، د ادبی تنظیم د سیمې او مونږ اوریدل چې لدی ادبی تنظیم نه ډیر مخور ادیبان مخې ته راغلي دي، نو الله دې وکړي چې تاسو مو مغه سنوم وزلوي. نو درته وایي دغه ادبی تنظیم چې دی نن سبا څومره فعال دی او څه کوي؟ جی
جی بالکل، سوات ادبی سانگ یو ډیر لوی نوم دی په ټول پښتونخوا کې او بیا په سوات کې د دې ځانګړي مقام دی. سوات ادبی سانگ چې دند په 1904 او 1908 کې جوړ شوی دی، د دغه بانی چې د عوام په ځمې محمود خان ته په خپل باندې څنګه تاسو خبرو کړی دی، نړیوال نوموړي خلک دی، ډیر نوموړي ادیبان دی، غته نوتی دی، هغه د دې مخې ته دی. بیا نو دا ډیر خپل ټان دی، تر دې وخت پورې چې دینو سوات د بي سانګ یو فعال ټولنه دا ډیر ورک پروګرامونه کړی دي، سیمینارز کړی دي، مختلف د ډیر غټو غټو ادیبانو شاعرانو په یاد دي چې دینو خپل پروګرامونه کړی دي په مختلف وختونو کې. نو سوات د بي سانګ کې نن سبا زه به حیثیت جنرال سیکرټری ما او زه څنګه دا ټولنه خپل هم حالي ځلې کوم، دوی هم مشاعری کوي نن سبا مخبتن د سوري به کیږي او د سنور پروګرامونه به کیږي، تنفیذي اجلاسونه به کیږي. نو دا ماشاءالله خو فعال دی روان.
صحیح. نو تاسو د دې ترڅنګ ما اوریدلې چې د رمز په نوم یو ټولنیز یا سوشل ادارم چلوي، دغه تنظیم پاړه ارګنایزیشن پاړه کوریدونکو ته لګ معلومات ورکوي ورکړي چې د کیسه څه کوي تاسو؟
جی، رمز په نوم باندې ما په 2019 کې په دسمبر په میاشت کې دغه یو تنظیم ما په سواد کنټینیوټي ټوټل کې د دې راو ابتدا وکړل. دا کې مست کوم هغه وخت زما ز په لسمه ټولګه کې مزما خیال چې زما ایج او عمر ډېر زیات کم وو، بیا هم ما دا یو قدم اغستې و چې ما وی چې زه د خپل مشرۍ ته څه خیر خیر ګډه ورسومه. نو دغه لړکې ما د رمز په نامه باندې یو تنظیم جوړ کړو او هغې کې ما ځان سره کوم ملګري واغېستل. نو هغه ټول زما سره د هم لسم او د یو لسم دولسم ټولګې طالب علمانو چې د هغوی نه ما دغه واغېستله چې تاسو به دې مشرۍ کې د خیر خیر کار کوئ. د هغې باقاعده مونږ بیا په ریټن پام کې د هغې فایلز جوړ کړو، په هغې باندې مونږ کار کوو. په دغې کې به مونږ بیا مختلف کارونه کول، لکه مطلب چې څومره خلک دي، نو موږ پرسته واړو ماشومان یو او موږ چاله په کور باندې لینټر نه کوو، چې یو غریب غریب په کور باندې پلاستیک پروي شو کم از کم. نو دغه لپاره پلاستیک ته مو دغه مطلب د 200-500 روپو وس مو کیږي، هغه مناسبت سره کار کوو. په معاشره کې د صفایي مهم څه لو دغه شان دي، عمر نه دي چې کم سنت کې د شپې کې دینو ګرځېدل دي، هغه کې د خلکو خدمت کول دي، تاسو کو دغه رنګ موږ په معاشره کې د خیر خیر د لپاره منډي تړل خپل وو. د رمز مطلب هم دغه،
یعنی دا یو د اشر غوند یو تنظیم د ځوانان په خپل مټو باندې د خلکو سره مرستې کوي.
جی بالکل، هم دغه سیده لکه د هیڅ چارواک سیاسي چارواک نه، یا مطلب داسې بل نه، د حکومتي چارواکو نه، داسې دي چې هله موږ نه لرو، نه دا وي نه موږ تم لرو چې دې زمي سره سو کی خپل منډه د شسمره زمونږ واسه د موږ غو او باقي چې نور بل الله پاک وي.
صحیح. او درته وای سات سحر سپ چې د خوخي شاعران مو کوم کوم دي، د چا شاعري مو ډیره خوخيږي؟
جی شاعرانو کې چې دینو زما خو دغه هم ټول شاعران مې خوښ دي، چې څوک هم د پښتو شعر لیکي، د اردو شعر لیکي، زما دواړه ژبې خوښ دي. خو بیا چې د پښتو شعر سره شي نو خو زما بیا خاص تو ډېر زیات خوښ دي، ځکه چې مورنۍ ژبه ده، زما ګران ده. په پښتو شعر کې چې دینو زما په جدیدو کې درته ووایم، نو کوم چې کلاسیک شاعران دي دا خو زما هم خوښ دي، خو جدید شاعران چې دینو په دې کې نه دي. ممتاز ورغزی صاحب دی، دغه شان چې دین او اسی منګل صاحب شلو، هغه شیر زما ډیر زړه ته دی. صحیح. دغه رنګ چې دین او د وهنی ورغزی صاحب شیر خپل دی، داتا او رحمان تاسو شیر زما خو هي.
صحیح.
نو جی دغه موږ استادان هم دی ټول او توهان خلک دی، شاعران ډیر زړه ته لوی معیار خلک دی.
صحیح.
زما ډیر خوښ دی.
صحیح. نو تاسو کوم نمونه واغسل دا واقعا د پښتو د معاصر ادب د اوسنۍ دور ښه شاعران دي، او الله پاک ته تاسو هم زلوي چې تاسو نوم هم داسې وزلیږي سره ته ووروي چې زمونږ اوریدونکو ته پته ولګي چې تاسو شاعري څنګه ده. نو څه غزل را تورول شي دی وخت؟ ضرور. ولې نه،
ولې نه، ضرور. ارشاد. جی جی، شعر دی جی چې داسې رڼا کوي روخان دستوري، دا چې رڼا کوي روحان دي سوري زما د تور شپې یاران دي سوري
واه واه ملګری
او د هجر شپې ته شکست ورکړلو د هجر شپې ته شکست ورکړلو کړي رانغاړي او روان دي سوري
ډیر ښه ده
مننه دا چې پړکې دا شرمېږي ستانه دا چې پړکېږي دا شرمېږي ستانه سپوږمۍ ستا حسن ته حیران دي سوري
واه
او ما ورته ستا تبصوري ډېرې کړي ما ورته تا تک پری ډېری کړي ستا خو دیدن ته پارمان دي ستوري او جوړې سپوږمۍ تندر نیولې ده بیا مننه جوړې سپوږمۍ تندر نیولې ده بیا سحر دا چې پریشان دي ستوري
سحر دا چې پریشان دي ستوري دا ملګرو سات سحر صاحب دې په خپل یو ستوري دې نوې زلیګي او د لوی نوم پیدا کوي په شاعرۍ کې ځکه خر روان دي نو سات سحر صاحب خپل غزل مرتب او ډیره مننه او راتلونکي کارونه مو څه دي لکه په کوم کتابونو باندې کار کوي لګیا یو څه جوړې دل غواړې پر راتلونکي کې
جی زما چې نو نن سبا مسلکیت په خدا غدا مرا سوئل څنګه شي د محمد خان څخه ژوند باندې کتاب روان دي دغلي کما او د سر چې نو خپل یو دیني مدرسه کې نه هم د اخلاق سره د خپل علم کورس چې نه غو کوم دا غینا د درس دراسات دینی په نوم باندې چلی نو د وفاق المدارس ريجستره دی دا غینه زبا قاعده امتحانات کوم د وفاق امتحانات
صحیح
نو دا زما نن سبا مسلکیت دی او دا شان چې دینو زو وس خپل شعر لیکم او یونیورسيټي ته وسره زم راځم یونیورسيټي کې زه تاسو ما دا خبره چې کوم نه کړ زه د ایل بی سټوډنټ په ملایان شری سټوډنټ د سوات په هنتون
صحیح
دا رنګ تاسو څنګه په کنه د شه د مستقبل په راتلونکي تاسو څه کول غواړئ نو زما خپل شوق دې باندې نو هغه د تنظیمي سره دی حکم چې تاسو ته معلومه ده د مقابله جاتي امتحانات چې کومه پاغي باندې په تنظیمي کې لري راشي نو دا زما یو خواهش دی او دا زما وروي څه کوم خواهش دی ته بس یزې سکي او کوم دی ان شاء الله نو دا د لپاره خپل هلي ځل کوم او خپل کوشش دوس نه کوم چې هم دا دخل والد سي دا دخل کور دا خپل د خاندان دا خواهش چې دارمان چې دا تر سره کوم ان شاء الله
الله پاک مو وزلوه خپل ورمانونو ته ورسیږي نو مونږ له ساوره وې د خبرونې پرسته شی بو کې سات سحر سه
خاجي خو د څه حالات په بنا مطالعه وکړ نه ته کامیابی واړ بل ها مطالعه وکړ نه
ډیر
راغله سلو مسکو مسنه وکړل راغله سلو ما سکو مسنه وکړل د ژوند په هر پړاو بس دا مطالعه وکړ نه
ډیر
او تمام من نه تمام ژوندون دي د تیارو په پرستش کې تیر کړو تمام ژوند دي د تیارو په پرستش کې تیر کړو کم از کم لګ درنا مطالعه وکړ دا او لمحلم هکې دي من نه لمحلم هکې دي جدا جدا انداز کلیا لمحلم هکې دي جدا جدا انداز کلیا ستاد هر ناز او د ادم مطالعه وکړ دا او مقصد چې زړه کې غمونه او پړه خپل خندا سهارا زړه کې غمونه او پړه خپل خندا سهارا پتا خو حد دی ګران ستا مطالعه په کار دا
ډیر مننه سات سحر صاحب تاسو په کوم عمر کې ډیر په ښه شاعری کوي الله مولا نو رزل او ډیر مننه خد او بعد سې چې مشال لډیو تم وخت ورک
تاسو ډیر زیاته مننه خوشاله او بعد سې تاسو مننه
د سات سحر خبرې مو اوریدي مشال لډیو مجلې ته غوګي بریالی یوسف زه د سوات سیمې خوږژبه شاعر دی هغه د ګڼو ادبي جرګو غړی او د کنګل په نوم د شعري ټولګي خالق دی ما ور سره د مشال لډیوي مجلې لپاره خبرې وکړې ساسو پام وتره ګرځوم
ډیر زیات مننه ستاسو د اوریدونکو ستاسو د پوره ټیم د مشال لډیوي ټول همکارانو ډیر زیات مننه کوم چې تاسو موږ لپاره د پروګرام کې وخت راکو زما خپل نوم تجمل حسن دی او قلمي نوم می بریالی یوسف زه دی او زه د سوات د مټی تحصیل په یو کلی چوپریال کې پیدا شوی مملته می ابتدایي تعلیم حاصل کړی دی بیا وروسته تر پی ایس پورې پښتو کې مزده کړې کړې دي
صحیح د سمره وخت نه د ادب د نړۍ سره تړلې تاسو زده کړې خو تاسو ویل چې په پښتو کې کړې دي خو په خپل چې لیکل کوي د دې سمره وخت شو
دا د سکول د وختونو غالبا چې نه هم یاد لسم د وخت نه بسندغه لیکل کو د غادب سره مواسطه ده
نو څه لیکي تاسو زیات نثر لیکي که نظم لیکي
زما خو دوانا نثر طرف ته هم رجحان دی او نظم طرف ته هم، او نظم کې می غزل زیات خوښیږي د خوښی صنف ته، او نثر کې تحقیقی نثر دار ته خوند را کې او دی کې کار کوم لګیا.
صحیح بریال صاحب، ځینې خلک ګڼي چې وایي د نثر ته رسیدو لپاره د نظم یو پوړی ده، تاسو څه وایئ چې د نثر ته سړی همداسې رسېدی شي که نه؟ موږ داسې نثر لیکونکي هم لرو چې هېڅ له سره شاعري نه ده کړې او نثر لیکي او خوږ نثر لیکي.
جی انداسې ده، ضروري نه ده چې هر نثر نگار دی شاعر وي یا هر شاعر دی نثر نگار وي. نثر بیل میدان دی او نظم بیل میدان دی، خو البته داسې خلک وي چې هغه دغې دواړو میدانونو کې ښه بھرپور استعداد لري او دواړه میدانونو کې ښه کار کولی شي. نو ضروري نه ده چې هر شاعر دی یا هر نثر نگار دی شاعر وي.
لکه دا داسې کرکټ په اصطلاح کوي دا لاونډران وي، لکه
دا ادال راوندران بالکل
صحیح. نو تاسو مال راوندر یې
نشي، بس کوشش کوم لګیا یو دورا تاسو مینا د لزر فیده.
صحیح. نو بریالی یوسف زه سب چاپ او نه چاپ اثر مو کم کم دی.
زما په چاپ اثرو کې خو اوس د مارچ په میاشت کې په کال 2023 کې کنگل شیری مجموعه چاپ ته ځي، او په ناچاپ اثرو کې ما سره زما د بی ایس تیسیس دی مقاله د تحقیقي مراد شینواری ژوند او د بی خدمات، د دې نه علاوه ما په یو شمېر کتابونو تر 50 پورې په کتابونو تبصرې کړې دي، هغه سره ناچاپ دي. داسې یو شمېر ادبي اصطلاحات تر 50 پورې هغه ناچاپ کې پراته دي. یو کتاب د سهیل انشا کتاب وبلم پہلا قدم، پښتو کې چې کم اوړمبنیانو اوړمبنیان دي، نو هغه کتاب ما پښتو ته ترجمه کړی او داسې په مختلفو کتابونو باندې مقالې دي هغه را سره ناچاپ صورت کې پراته دي.
صحیح. نو تر صورت دا وایي چې د سوشل میډیا په دور کې د کتاب چاپ کول ستاسو په خیال فائدہ لري؟
بالکل، کتاب بیل دنیا دا، د کتاب لستون کی بیل خلق دی، سوشل میڈیا بیل دنیا دا. سوشل میڈیا باندې هم هغه چې د کتاب کم تند د سړی وی هغه نه ماتی کی، کتاب کې د لبستو کم خون وی. سوشل میڈیا باندې خو اکثره داسې وی چې شاعر داسې یو غزل نن یا سبا بل ورځ نو هغه پورا مجموعه چې کم تاثیر خون سړی غستې شنو هغه نشي. نو کتاب زما په خپل خیال چې کتاب هر وخت کې هر دور کې به د کتاب اهمیت وي، او د کتاب ضرورت او د اهمیت نه انکار کول دا زما په خیال سي دا به نامناسبه خبره وي.
لکه سوشل میډیا موږ ویلې شو چې دا سي یو د لکه د پوسټر حیثیت لري، یا یو یو ځکه اډورټایزمنت کیږي، خو کسړې به غوړي چې جوور لاړ شي مثلا د یو چا لیکنه تاغه به کتابونه لټي ورپسې.
جی بالکل. سي
صحیح. نو د ځوانانو بریال یوسف صاحب دا شاعری چې زیاتره زه ګورم دوی د مینی پاړه ډیر زیات لیکل کوي، ستاسو موضوعات ته شاعری څه څه دي؟
جی زما خو د شاعری زیات چې زما کوم داخلي موضوعات دي، یا زما په داخل کې چې څه دي یا ما څه محسوس کړی دي، نو هغه مې د خپل داخلي احساساتو سره وړاندې کړي دي. دې کې د مینې یا داسې د موضوعاتو داسې زه به ویرایټي ویم، داسې تنوع موندې کېږي، خو زیاتره زما د خپل داخل یا زما ذاتي موضوعات یا خارج کې چې کوم فطري سیزونه دي هغه موضوعات ما ته خوند راکوي، او بل چې کوم سیز زما خوښ شي بس هغه زه د خپل شاعرۍ موضوع ګرځم. شي
څه چې لیکئ تاسو څه وخت کې خلک کله شي چې کله ډیر خوشاله یې که ډیر دردمن یې؟
بس دواړه کیفیتونه کېدای شي.
صحیح. او دره ته وایي چې د نن غزل چې تاسو ګورئ بریالی یوسف صاحب دا زموږ د پښتو د پرون د غزل نه ښه شوی که خراب شوی دی؟
د نن غزل زما په خیال چې د پرون نه خو ښه دی، او زه به دا ویم چې پښتو غزل که مونږ اصل کې چې کوم غزل دی هغه وګورو نو د پرون نه بلکې بلا ډېر مخ په وړاندې تللی دی، او خلکو ښه غزل کې ښه پوره کار کړی دی. که زه داسې حواله کې څوک شاعران راخلم نو که فیصر پریدی صاحب مونږ وګورو، یا که مونږ وهمي ورکزی صاحب وګورو، یا داسې نور بلاشي شاعران دي، نو غزل زما په خیال چې د پرون نه بهتر شوی دی، او حالان کې ډېر مخکې تللی دی، د نن دور نه هم داسې لږ اخوا تللی دی.
صحیح. نو خو پرون خو مونږ د غزل ډیر استاد شاعران لرل، لکه د غزل بابا میر حمزه خان شینواری او قلندر مومن صاحب، داسې عبدالرحیم مجذوب صاحب او رحمت الله درد صاحب ډیر نمونه په ایمانه به سیریږي. خو د نن دور کې هم تاسو وایئ چې ماشاءالله ښه غزل لیکونکي شاعران لرو.
جی
صحیح. نو تاسو سواد کې نو د کوم ادبي جرګو سره ناسته پاسته لرئ تاسو؟
سواد کې زما چې کوم جرګو سره تعلق ته نو په شروع کې موسیقل د انټر تلاړو دولسم کې یو لسم کې مداخله واغسته. هلته کې زمونږ استاد یو ډاکټر محمد علی دین اخیل چې اوس ریسرچ اسوسییټ دی په ایریا سټڈی سنټر په خبر کې. نو هغه زمونږ د کالج کې د الکانو د پاره داسې د تنظیم بنیاد کې خو د ماندوره د بیټولنه. نو زما ابتدا هغه زینه شوې و. بیا د هغه په تجویز باندې زمونږ کلی کې تحصیلي مټه کې زمونږ تحصیل په سخته زمونږ ټولنه وه سوات ادبي الوت چې د هغې نه زه د کال 2015 یا 2016 نه راواخله تر ننه پورې هلته خپل خدمات ترسره کوم. بیا چې کالج ته راغلو جانزیب کالج ته بی ایس پښتو کې مداخله وکړه. دلته زما چې کوم ملګري وو شیرخان ساروان او داسې محمد قاسم فانی ارشاد یوسفزی او بیا زمونږ چې کوم استاد و وسم زمونږ استاد دی خدای دې لري ډاکټر عطا الرحمن عطا صاحب. نو د هغې په سرپرستۍ کې زمونږ دغې ملګرو علم پښتو او ادبي او کلتوري ټولنه جوړه کړه. نو هلته کې بیا هغه مونږ تنقیدي اجلاسونه هغه سیمینارونه او هغه فضا چې وه هغه را جوړه شوه. بیا چې کله مونږ فارغ شو نو زمونږ یو بل تنظیمو روهستان ادبي هڅه چې همدغې د ملګرو یو څو ملګرو قاسم فانی ارشاد یوسفزی عادل خاورین او شیرخان ساروان د په شریکه دا یو تنظیم جوړ کړو. نو دغه تنظیمونو کې ما وخت وخت کار کړی دی وسم زما چې کوم تړون دی نو هغه د سوات ادبي
بریالی سبزه صاحب تاسو د ډیرو خو ادبي تنظیمونو نمونه واخیستل او په لر او بره پښتونخوا کې په سلګونو داسې ادبي تنظیمونه دي چې دوی خپل کار جاری ساتلی دی. هفتهوارې غونډې کوي کتابونه چاپوي او کانفرنسونه کوي. د دې څومره ګټه مونږ لیدلې ده یعنی څومره لاسته راوړنې لرو له دغو ادبي جرګو نه ځوانانو څومره ګټه ترلاسه کړې ده او څومره نوي ادیبان مخې ته راغلي دي د دوی له برکته؟
جی د ادبی تنظیمونو یا د ادبی جرګو د اهمیت نه او ضرورت نه خو انکار نشي کېدی. اوس به که اوس که د سوشل میډیا د ورشو کا رجحان لږ کم شوی دی خو ادبی تنظیمونه بنیادی طور خپل رول لوبوي او د دوی د رول او د دوی د کردار نه انکار نشي کېدی. دی په د دې د ونډو یا د نشستونو په برکت په نوي کول کې تنقیدي شعور د مطالعې سره مینه داسې وای کیږي ورسره هغه تخلیقي تنده او ادبي تنده چې د یو لیکوال په زړه کې وي هغه د ادبي جرګو د پلیټ فارم د ته تغه ماتیږي. نور ته ادبي تنظیمونه زه به دا ویم چې پښتو چې اوس ته خلک پیژني یا هغه کیږي نو دې کې بنیادي طور د ادبي تنظیمونو کردار دیږي. کفرس کا زکه چې پښتو خو آلریډي موږ سره د نصاب ژبه نه و یا نو دغه رول چې لوبول دا بنیادی طور ادبی تنظیمونو چې عام ولس یا خلک لږ ډېر د پښتو د شعر سره آشنا دي. اوس خو بهر حال هغه رجحان زیات شوی دی د پښتو د سوشل میډیا په برکت او پښتو کې د بی ایس په برکت خلک د پښتو سره آشنا دي خو مخکې وخت کې دا مختصر جمله نظم دی دا به تاسو ته ویم
ارشاد اول به نظم
او دا دې تاسو ټولو همکارانو ته د مشاد ریډیو ټولو اوریدونکو ته ډالې وی. د دې نظم نوم دی مکالمه.
مکالمه
د قلم او د کاغذ مکالمه وا. قلم او کاغذ جانا ته خبرې چې زه څوک یم زه بیخي خپل مرزای ته غاړي وزم د دروغ او رښتیا او مجموعه یم. کاغذ وی قلم ګلا ته خبرې چې زه څوک یم زه بیخي مندرې ته غاړي وزم د دروغ او رښتیا او آینه یم.
غزل نظم مخسته دی. قلم هم ضروری دی ټولنې ته او کاغذ هم ضروری دی دواړو خپل اهمیت دی. اوس به غزل اورو. جی
جی دی غزل مطلب اچھی چی گختم دے یک تنہا پشاڑ اشاڑا
چی گختم دے یک تنہا
پشاڑ اشاڑا تنہائے اس دزان خیر دے گواڑا گواڑا
تنہائے اس دزان خیر دے گواڑا گواڑا دیر خدا جی
چی گختم دے یک تنہا پشاڑ اشاڑا تنہائے اس دزان خیر دے گواڑا گواڑا او دا شعر دے چی الزامونو انتقام لگاڑا کیک دے
الزامونو انتقام لگاڑا کیک دے
انتقام لگاڑا کیک دے زاو یار یعنی درزو بدواڑا دوا
دیر خدا
او دا شعر دے چی دو بو دزڑ درزا میں حس کولا
ارشاد
دو بو دزڑ درزا میں حس کولا گرزیدم چی دو دریا پغاڑا گاڑا
واہ واہ دیر خکول بیت تے او دو بو دزڑ درزا دیر نوے
منن زی
خیال دے دیر خکول
دو بو دزڑ درزا میں حس کولا گرزیدم چی دو دریا پغاڑا گاڑا او دا شعر دے چی شات شات گردون دخپو پریخول شات شات گردون دخپو پریخول زندگی لکه سلیوا لاړه لاړه
لاړه لاړه ډیر خسته
او دا شعر دې د تاسو ته ډلې وی چی وی د ژوند خوږی شیبه به درکړي
وی د ژوند خوږی شیبه به درکړي
وی د ژوند خوږی شیبه به درکړي تیر ساعت پسې د زړه نه شاړه شاړه
شاړه ډیر
وی د ژوند خوږی شیبه به درکړي تیر ساعت پسې د زړه نه ژاړه ژاړه او دا شعر دې چې ته حصہ د یو فطرت یې بس نه یې ته حصہ د یو فطرت یې بس نه یې ته انسان یې په نسب دې ویاړه ویاړه
ډیر خسته
او دا مختر سی غوره نصر وی که نظم وی بریالا غوره نصر وی که نظم وی بریالا نور ژبو نه پښتو ته ژباړه ژباړه چې وختم دی یک تنها شاړه شاړه تنهایی اوس د ځان خیر دی غواړه غواړه
جی ډېر ښکلی غزل دی او مقطع کې هم ډېر ښکلی پیغام دی چې د نورو ژبو نه هم ژباړې په کار دي او خپل تخلیقي آثار هم نورو ژبو ته رسول په کار دي ژباړې خو مو نه دي کړې که نه که کړې مو دي
ژباړې ما داسې کړې دي د نظمونو د انګریزي یو څو نظمونو بیا د اردو نه څو غزلونو
خوشحالی د سوات سیمې شاعر بریال یوسفزی چې له مشال راډیوي مجلې سره خبرې کولې له همدې سره د دې اونۍ ګڼه تړو تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړي د خدای په امان د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
دا ہر سہ پمشال راڈیوی مجلہ کے